کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لکتر لګه وو ښارونو یې توغندي لګېدلی دي په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل په دغه پروګرام کې به ډېره برخه په همدې مطلب باندې راپورونه او مرکې واوري د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون ویل په تیرو درې ورځو کې 5500 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خو دا به یوه ستره تېروتنه وي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بولتن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شي د پروګرام په منځ کې دا مطالب اوري روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل
نوې پرېنته решение او پرведение специальной военной операции
پوتین او چویلې خاص پوځي عملیات پیل کړی دي د طالبانو یو مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې ویلې دي چې پراخ پلانونه په پام کې لري خو وینه ویل چې څه اقدامات بکوي طالبان بیا څه وایي
دا سیستونزه نه هیڅ کومه ده موږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د زمه کې روزلې او
نور مطالبه هم درته خبره کوو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابر شده پروگرام اول مطلب ته روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل د راپورونو له مخې لک تر لګه پر وو ښارونو توغندي لګېدلې دي د همدغې موضوع د نورو جزئیاتو هم درنګه ده چې څه خبرګونونه یې پارولې دي وربشو په دې اړه باندې له احمد شیبره به تازه جزئیات اورو مهرباني
مننه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه روسیې نن سهار وختي د اوکراین په خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه وو ښارونو توغندې لګېدلې دي البته دا لومړني راپورونه دي د اوکراین حکومت وایي چې اته تنه وشل شوي دي او شای تلفات تر ډېر زیات وي او د دوی د راپورونو له مخې نه تنه تر اوسه پورې ټپیان شوي دي د اوکراین په کوم ښارونو چې توغندې لګېدلې دي په دغو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نقشه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن سهار په خپل وینا کې دا خبره هم وکړه او اشاره یې دته وکړه چې د اوکراین ټول پوځیان باید وسلې پر مځکه کېږدي او خپل کورونه تستانه شي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې پوتین د عملیاتو اعلان وکړ د روسي د حمله سملاسي ل پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی د امریکا سي ان ان تلویزیون راپور ورکړ چې روسي ځواکونه د مندري شهر او د سللاري اوکراین ته ننوتلي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بنن د تلویزیون لاري په دې برخه کې خپل وینا وکړي او په خپل وینا کې به په دې ارتباط خبري وکړي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتيرش په یو ټویټ کې له روسي وغوښتل چې خپل ځواکونه د انسانيت په خاطر د پوینا له اوکراین څخه وباسي ګوتيرش په دې پیغام کې ویلي د اوسنیو شرایطو کې زه خپل دا خبره کوم چې ولسمشر پوتین د انسانيت په نوم خپل ځواکونه روسي ته ستانه کړ دا منازعه باید همدا اوس هوس خواره شي د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون په یو ټویټ کې پر اوکراین د روسي بریټ غندلې دی ماکرون ویلي دی چې روسیا باید ډیر ژر خپل نظامی عملیات ودروي ماکرون څرګنده کړه چې فرانسې د اوکراین او د اوکراین له خلکو سره ولاړه ده او له خپل متحدینو او شریکانو سره کار وکړي چې جګړه پای ته ورسی د جرمني دفاع وزیر ویلي چې له روسي سره ډیالوګ نا وخت نه دی او ټینګار کړی چې ناټو او اروپای ټولنه د ماسکو له خوا د نړیوالو قوانینو د شدید نقص په وړاندې سره یو موټی دي د جرمني دفاع وزیر کرستن لامبرخت په یو بیانیه کې ویلي دي دا په خاص ډول اوس رښتیا ده چې د اتحاد په شمالي برخه کې زموږ متحدین زموږ په بشپړ ناتړ اعتکا کوي. او نور عکس العملونه هم راغلي دي، خو د چین عکس العمل سخت نه دی، د ځکه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي باور لري چې د ټولو خواو قانوني امنیتي اندیښنو ته باید درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ لشه به مخکي دا خبره وکړه او د یو بهرني خبريال دا خبره رد کړه چې په اوکران کې د روسیې هیڅ مداخله نه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکې چن نکړي، له احتیاط کار واخلي. په کیف کې د چین سفارت لخپل واتبا وغوښتي دي چې له کورونو راوونوزي، او کچیر ته کوم چینایي په کیف کې له کوره راوزي پر موټر دي د چین بیرغ د احتیاط لپاره نصب کړي، ځکه چې دوی وایي چې خطر شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر روسیه به په همژغي یو ځای بندیزونه ولګوي. او په آسیا کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون این وویل چې د روسیې پر ضد به له نورو نړیوالو سره یو ځای په بندیزونو کې اشتراک وکړي. او د اقتصاد له پلوه تر اوسه پورې نوې خبر داده چې کوم گاز چې د روسیې خواته له پولند ته صادرېدو هغه توقف شوی دی او دا صادرات درېدلي.
بله، ډیره مننه کوم احمد شیبارو چې د روسیې د ننصار د بریدونو د پایل په ارتباط او همدارنګه د چڅغ خبرګونونه درلودل بشپړ جزئیات موږ ته راکړه. د اوکراین باندې د روسیې د بریدونو په تړاو به د ازادي رادیو په پروګرامونو کې نور مطالبه او جزئیات هم د ورځې په جریان کې واوري. اوس په همدې موضوع باندې د پوځي او سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محمد غفور مهیلی سره خبرې کوو چې په د اوکراین او روسیې وضعیت لنګې څاري. خغلی مهیدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. روسیې بریدونه پیل کړل، مخکې د برید پلان را داو، په څه معنا دی او څنګه ارزوي؟
ډیره مننه ورور. لبده مرغه خبر شوم چې نن سهار وختي روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره پوځي برید وکړ. که څه هم دوه درې ورځې مخکې د دنباس او دنیسک ښارونه چې زیاتره خلک یې روس پلو دي او د نفوسو غوښتنه برخه یې هم روسان جوړوي، لا پخوا د روسي هیواد هغوی د مستقلو هیوادونو په صفت پېژندلي وو. که څه هم د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې په اوکراین د برید نیت نه لري او روسیه سره یې د اوکراین پولو ته نږدې جنگي تمرینات د خپل ورتیاو د لوړولو په موخه تر سره کړل، خو په تاسف نن تو بریز بنجر شول. دلته څو علتونه زه په ګوته کولای شم. اول خو پوتین په سرګرد ټکو کې د دې یادونه کړې و چې که اوکراین د ناتو غړی هیواد شي نو دلته به د ناتو پوځونه ځای په ځای شي او سبا ورځ به د روسیې سرحداتو ته هم امنیتی ترنګلتیا جوړه کړي، او تر څنګ یې دغه د کریما ټاپو چې روسان یې مطلقه د پخوا وختونو نه خپله خاوره بولي د هغوی لپاره به هم خطرات جوړ شي چې دا د روسیې لپاره د زغملو وړ نه دي. او غرب او د اوکراین د ناتو کا غرب او اوکراین څخه د ناتو په پک کې د غړیتوب تیر شي نو موږ به روسیې ویلي وو چې موږ به له دغو مسایلو تیر شو. اوکراین او روسیا ګورې دي شوروي اتحاد له جوړېدو په خوا هم نږدې ولسونه او حتی د کیفسکایا روس په نوم چې یو مقتدر امپراتوري او دولت و هغه وخت کې هم کیف د روسیې امپراتورۍ مرکز و. ناتو او امریکا په دې کار سره کوشش کوي چې روسیا په اوکراین کې ښکېره کړي، اقتصادي نظامي ستونزې ورته جوړې کړي.
بله، ښاغلی مهیدی اوس خو لویدیځو هیوادونو په لغېړه له امریکا او ګڼو نورو بندیزونه لګولې دي، په دې معنی چې هغوی دغه کار مخالفه دي. فکر کوي تاثیرات به څه وي که واقعا هم روسیه هم دغسې چې نن بریدونه تهاجمي پیل کړي دي همداسې وړاندې لاړ شي، تاثیر به په اروپا کې څه وي او بیا په پراخه کچه باندې به څه وي؟
بالکل په روسیا به اقتصادي بندیزونه زما په نظر دومره اغیز ونه کړي لکه څنګه چې غرب فکر کوي. اوکراین به د اور په لمبو کې سوځي او د اروپا عمومي امنیت هم ګډوډ کېدای شي، اروپا ته هم ستونزې جوړېږي. او تاسو پوهیږئ چې امریکا ډېره لرې پرته ده دی غوی وسلی او پیسې مصرفيږي نه انساني تلفات دیږي نو دا د اروپا لپاره لوی خطرات دی. تاسو په خبرونه کې خبرونه کوم یادونه وکړه چې د فرانسې ولسمشر میکرون هم په دې باندې تاسف کړه کړی دی ویلي چې روسي پوجونه د بیرته ستنه شي. د جرمني دفاع وزیر هدا القياس یا د چین بتفاوتي او یا د کوریا او د لندن غواکونه چې اقتصادي بندیزونه دي نو زه فکر کوم روسیا به هو اقتصادی ستونزې ولري جوړې به شي ورته ولې هغه به دومره ډېرې نه وي لکه د اروپا د عمومي امنیت د ګډوډتیا لپاره.
ډېره مننه کوم ښاغلی محمد غفور مهیدی د پوځي او سیاسي چارو شنونکی چې د اوکراین او روسیې د وروستي کړکیچ په ارتباط مو له موږ سره خپل تحلیل شریک. اوریدونکو په همدې ارتباط به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې تاسو ته نور مطالب هم خبرېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژمی د موسم په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویرې زی په افغانستان په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې خلک لدی عمله ډیر اندېښمن دي. د طالبانو د مخالف ډلې ملي مقاومت په نوم جبهه ویلې دي چې دغه جبهه په نږدې راتلونکي کې د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د عملی اقداماتو لپاره پلان جوړوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې لدی برخې کومه اندېښنه نه لري او خپل ځواکونه پوره روزلي چې د امنیت تامین وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولست چې تل قرباني ورکوي. تیر کال محمد جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل. سکل به هم همداسې شي. طالبان د کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی ووري. جګړه پایل نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی. دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زمو گندیخنی ډیره شوې دي. خلک گندیخمن دي چې د ګرمۍ موسم پر رسیدلو سره بیا د جګړې شاهدان وي چې زمو د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثره شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي خو وایي هلته لیوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوې دي. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکو لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا پر راتودېدو سره د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوم. زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د زمي کې روزلي او ټولو ولایت کې تقسیم کړي. امنیت ساتنه وظیفه لري. مطمئن اوسئ چې پیښته اجازه نه ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وخت نا وخت په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دوړو لوريو یو بل ته د تلفاتو دوه وختلو خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود او د مقاومت جبهه له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلی وو. خو دې خبرو ظاهرا نتیجه نه ورکړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی کابل ته تللی او ویلي دي افغانستان ته د سفر هدف له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه ده. رابرت ماردینی دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي. د فنلند د سر صلیب سکرتر جنرال او د غشان د ډنمارک د سر صلیب سکرتر جنرال هم کابل ته تللی او خغلی ماردنی سره په سفر دی. نور حال په دغه رپورت کې
د سر صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي دوی به په افغانستان کې ملي ټولنې هم دې ته وهڅوي چې بېوزلو سره بشري مرستې او د دوی لاسنیوی وکړي. رابرت ماردینی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغاني سری میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره په لیدنه کې داسې مهال کړي چې د فنلند او ډنمارک د سر صلیب سکرتر جنرالان هم حاضر وو. د افغانی سری میاشتې ټولنې ویاند راغا صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سر صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ښاغلي رابرت ماردینی افغانستان ته د خپل سفر په اړه وویل چې مخه یې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په تړاو لیدنې او څارنې دي ترڅو وکولای سو نورې ملي ټولنې وهڅوو چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره مرسته وکړي او له همدې لارې په افغانستان کې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وسي.
ښاغلی صاحبزاده وایي په دې لیدنه کې د افغاني سری میاشتې ټولنې سرپرست مرستیال هم له راغلي پلاوي وغوښتل چې په دې ستونزمنو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي. نوموړی وایي په دغه لیدنه کې د رضاکارانو د وړتیاو لوړولو په اړه هم خبرې وشوې. خدا چې مردینی کله کابل ته سفر کړی په دې اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سری میاشتې ټولنې سرپرست رئیس متی الحق خالص د بشري مرستو د راخپلولو په موخه د دوشنبې په ورځ قطر ته سفر کړی. د افغاني سری میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې نوموړی به په خپل دغه سفر کې د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال فدراسیون د قطر د سری میاشتې ټولنې او دغه شان د نورو مرستندویه بنسټونو له مسؤلینو سره وګوري. د افغانی سری میاشتې ټولنې ویاند وایي دوی توانېدلي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له 1,470,000 څخه زیاتو افغان بېوزلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او ژمنیو جامو بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د سره صلیب په شمول نړیوالو سازمانونو په وار وار افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلی، خو طالب ویاندویان ویلي وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال سازمانونه تصویر وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د صرافانو ټولنې استازو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د دوی په وړاندې د امنیتي او بانکي ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې چې د صرافانو ټولنې استازو په دې وروستۍ کې د صرافانو په وړاندې ناامنۍ او جدي اندېښنه یاده کړې او له اړوندو چارواکو یې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صرافانو دغه شان د خپلو جوازونو د غځولو غوښتنه هم کړې ده. د خبر پاڼې په حواله صرافانو په ټینګار سره ویل که د صرافیانو د ستونزو د حل په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي د هیواد په پولي نظام کې به مثبت بدلون رامنځته شي. خبر ځای وړاندې کاږي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د صرافانو ټولنو له استازو د ستونزو د اوریدو وروسته دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د صرافانو اختطاف کول دغه برخه خلک له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له بانکي نظام سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک تیر ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بانک چارواکو په افغانستان کې د یونما له ځانګړي استازي د بیرو لاین سره په کتنه کې دا ورته نورو مسایلو باندې خبرې کړې. د خبر پاڼې له مخې د یونما استازي ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول بانکي نظام سره مرسته کولو ته تیار دي او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته په بشري او بانکي برخه کې کړی ده. د افغانستان بانک د خبر پاڼې لمخې اغلی لاینس شمنه کړی چې د افغانستان بانکونو د ادي کولو لپاره به خپل شمنو باندې عمل کوي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني وڅل بي خپل، یو ایرو یو 103 افغاني، یو انګلیسي پوند یو 103 افغاني 98 پوله، یو سعودي ریال 23 افغاني 85 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 108 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني.
پام دې سره سیګو د پروګرام یو بلې برخه ته اوس په مایک مرسل زازیتا اوس پارم
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنی یو شمیر هغه خځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول وایي د طالبانو له راتګ را وروسته ډیرو جدي ستونزو سره مخ شوې دي دغه خځې چې د خپلو کورنیو سرپرستان هم دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو له خوا پر دوی لګیدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه ژوندۍ کرانشینو
دا د هغې میرمنې د زړه درد دی چې پاره سکاله هنرمند پاتې شوی او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان میرمنو د ژوند داستانونو تمثيل کړی دي خو وروسته شپږ میاشتې بیا د دې ژوند خپل د بیان ور په یو داستان او خټه دی د دې هنرمندې میړه یو لسکاله وړاندې په داسې ناروغي اخته شوی چې په ځای پروت دی بچه یو تا دوڑای دا گتی خوشپک میاستی که گی چه داندی تا ندتلالی او نه هم پدی توانی دلی چه لکه دب خواخ بلی کورانهی تا چه پایدا کری دا هنرمن دا میرمنوایی چه دا دری کسیزی کورانهی لپارای خپلو خپلوانو هم راستانه دا کری دا هنرمن دا او ممثل میرمن چه نو غاڑی آن نومی هم پدی راپور که واقعی سلسی دا خپل زوند دا سخته پارای آزادی راڈیو تو هوای
خیلی جاها دگه ما ازو دست
کشید دیرو زینو نمولاس اخیسته چه ورطلالای نشو کسی او بازانونو تا سم نشو تلالی کلا مجبوری گم چه میره او لور می دکتر تا بوزم یا دا سودا اخیستو لپاروزم خو هر چیری چیزم دکانداران او طول ما پیجنی
وقتا دا طالبانو لرسیدو روستا دا دوی حکومت دیوی اعلامی پخپراولو پر رسنیو که یو لر محدودیتون وازه کردی چی پکی دا هغو سریالونو و فلمونو دا خپراولو چخه دا مخنیوی هم ویل سوی چی خزو پکی کار کردی دا محدودیت تر اوسه ادامه لري یو بل مېرمن چې د امنیتي ګواښونو لامل نه غوړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي د جمهوریت حکومت پر مهال مودلنګ کاوه دا څلور کسانه مېرمن وایي د خپلې څلور کسیزي کورنۍ ډوټۍ غټوم کده دا مودل چې په یو سازمان کې هم کاري کاوه وایي وروسته یو سیاسي بدلونونه دواړه داندې تری اخیستی دي د دغه مېرمن په خبره کې د طالبانو د حکومت چلند غشان دوام وکړي د ډیرو هغو مېرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده دا مېرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي
شش ماهی که
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تیرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي نه یوازې ما بلکې ما غونډې نور نجونو ته هم هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي یو دم یې په کور کې نه وي چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو لکه د تیر حکومت په څیر اوس موږ نشو بهر وتلی
له نړیوالو د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګیدلي محدودیتونه لرې کړي تر څو هغه ښځې او نجونه چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسی کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې مانوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي طالبانو افغانستان کې د خپل بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې لزدا کړو او کار کولو منع کړي چې په خبرګون کې یو شمېر ښځو وینجنو لارینونه هم وکړل چې دا غک د اوسلو تر ناستي او د اروپا تر پارلمان هم ورسید خو تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزه خزي هم نیولی او بندیانې کړې دي په ډیرو لارینونو کې د دې خزو شوار ډوډۍ کار او ازادي و نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو وینجنو حقوقو د درناوي کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښی دي تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري اوس هم طالبانو منلي چې د وري یا حمل میاستې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د انجنونو پر مخ پرانیستل سي او د اکار په ګرمسیر ولایتونو کې هم تر سره سوای دی. په هغه خزو کې چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده او د جمهوریت نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامع مینځي تر څو د خپل ماشومانو لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د خزو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د اوکراین په وروستۍ کړکېج او افغانستان سره یې په ورته والی تبصرې کړې دي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې: که پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان باثباته کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او دې چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالۍ په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته ښودل کېدې. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګري یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستاني طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وخته او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حمله هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلی د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لک تر لګه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیه او اوکراین پر شخړې یو تبصره خبره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي؟ په لیکنه کې راغلي روسیا که په ساعتونو کې نه وینو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوزي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوي چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړي اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
تاسو ګڼ پیغامونه مکتبیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپوړو چارواکو پیلن اوس خو کار پر شروع کړی دی او دغه کړنې نه موږ ډېر زیات خوښ یو. خدای دې وکړي چې د نورم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ شي.
دا ځنګلونه دي چې اوس هم ورکی تر باندې راځي نوزاد لوسوالي تیز نسمه ده. هغه ساحه کې چې دغه کار وسوم جریان لري، د منځ دغه مشکلات له منځه یوړل شي ترڅو د چاپیریال او خلکو ته د ځوان کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ خواته مسیر ازینو سرمنخلاصي جدل د خو بیخي داسې کم شي ورکی چې هغه په دې معنا کار چې څوک ورسي بس یو بوجي وړي دي، یو مندال یو ډبه غوړي ده.
تاسو رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو او اوس کې دا چې تاسو هم د اوبو غږ اورئ، چې دلته اوبه ډېرې کمې دي، تقریبا 45-50 زره پورې داسې پاوړۍ دي چې دا ټوله د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمې وهلي دي، 1 انچ اوبه جنرا باسي، نو دې باندې خل ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د بندې انقرات برابر سي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران می نورو خبرونو کې در سره دي.
د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو خبرونو ته روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او دراپورونو لمخي پر لکتر لګو خارونه توغندي لګیدلې دي. په دغو خارونو کې پوځي اړیا او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسی چارواکي وایي د ملکانو د اوسېدو پر ځایونه بریدونه نه دي کړي. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیا په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او برترستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون ویل په تیرو 3 ورځو کې 15000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. او د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د دې خبره یو ستره تیروتنه وي. خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. تر لاندې د میورسته نور بسته پروګرام د اجمل اند په کوربه تو
نور بس دی شکست سکوت.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی په نور بسته پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمیر خزو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې خزي کولای شي، البته فعالان خزي په دغه شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي او همدارنګه مظاهرو ته نه پریښودل کیږي، د خپل حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلي. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغله په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې به هم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمیدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکار پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استاذي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم راسره ده، دا د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمیر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ستاسو بلې میلمنې ته وړاندې کوم. البته زه فکر کوم چې سولیز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یا د یو مجموعي د حق د پاره ووسیږي. دا د دې ته هم د اسلامي حقونو لپاره جواز شته، هم د انساني حقونو لپاره د پلاوه جواز شته دی. او د دې د مخنیوي د پاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې کڅوک خپل غاګو چته ای هغه د هغه غاګ دی غلې شي، بلکې هغه غاګ ته دی توجه شي او ورته مثبت جواب دی ورکړي شي، هغه مشکل دی ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا غا د څه دي چې په انساني او اسلامي حقوقو پورې اړه لري، نه یوازې اوس کچیر څوک غاګو چته ای په داس شرایطو کې یو بهانه دای کیږي چې ولخه ځ خو خارجي حقونه او مګز خبرې بهرنی او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داس کیسه نه ده چې څوک غږ چته د خپل حق د پاره هغه اماغه حقونه غواړي کوم چې په قران کې راغلي. تعلیم حق په قران کې راغلی دی او تر ټولو یو خپل حدیث پدې کېشته چې د علم د پار عین تر چینا پورې تک فرض شوی، چې د دې معنی دا ده چې هر څومره مشکلات کې موجودی، یعنی هیڅ ډول بهانه د تعلیم مخه نشي نیوي، باید وې نه نیسی داسې. یعنی کته نیستمن همې باید تعلیم وکړي، کته ډیر لری ځکه هم خوانځي یا د تعلیم ځای ته باید ځان ورورسه او د تعلیم د لپاره ټول مشکلات په ځان ومني. خو کله ک افغان خځوي چې موږ تعلیم واړو د کفر مسله نه ده، د اسلام حق ده، اسلامی حقونو نه یو د غرازی او برخه او مده برخه هم ده. که د کار مسلې منګه مسلمانانی شکر الحمدلله او په اسلام کې اماغه خځې چې د پسر د اسلام کې د اصحاب کرامو میرمنې وي، خويندې وي او د ټولنې و اومده برخه و، هغه وخت کې هغه په جهاد کې اشتراک کړي، هغه د کور نه د باندې کارونه کړي، اته د کفارو په کورونو کې کار کړي دي. قصې شته دي، روایتونه شته دي چې دا غینه هم دوی څوک سترګې نشي پټوله. نو د کار کول د خپل کورنۍ د لپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د خځو حق ګڼل کیږي او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې وټولنه کې چې جګړه تیر شوې ده، پاغې کې خځې مجبور دي چې د کور د نفقې پر راوړلو کې همکاري وکړي، مرسته وکړي. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکړي او د خپل ستونزې حل کړي. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوانه، متاسفانه چې کله چې بیا دا خځې غاګو چته دي، ته وایي چې دا خدای مکړه غریبي حقونه غواړي، دوی لمسول کیږي. خا راځي دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه خځې ولمسول شوي او په دروغ دا ناره اوچته کړه، یا د دې لپاره چې د طالبانو نظام وننګي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو، زما ته سوال به دلته پوښتنه زما ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایا اسلامي اصول غږ چتوي، آیا تاسو د اسلامي اصول پر وړاندې کې داخځي ونیوي بنديان هم کړی؟ کدی اسلامي اصول پر وړاندې کې نیولې، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې و پر دې خځې تلاس وروړي؟ دا د اسلام په کم یو اصول کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شي یو خځه د ولچکړې او په داس یو ځکه دی واچو چې اغه شاوخوا ټول پر دې نارینه اوسي. که غواړو چې د اسلامي اصول پر وړاندې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر اغه چې شرایط د کار نه برابر شي، تاسو په وینا شي موږ غواړو د اسلامي اصول پر وړاندې دوی ته د کار زمينه برابر کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر اغه پورې د خځو د نیولو او بندي کولو حق نه لري، ځکه د دوی سره خځینه پولیس نشته ده، د دوی سره د تحقیق څارنوالان خځې نشته چې هغه خځې چې دوی نیسی بندیکې د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغه د دوی په بندیخانو کې د خځو بندیکول ناروا او ناجایز دي چې د دوی خپل باندې د اسلامي شرایطو زمينه په هغه ځایانو کې په نظارت خانو کې په بندیخانو کې نه برابر
مننه.
د تحقیق څارنوالان هم باید خځې وسی، ځکه چې دوی په خپل وای چې منګه د خځو د حقونو طرفدارې. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخورد په د اسلامي اصولو خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا تاسو پښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم او جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکړي واکمنو ته،
چې مثلا څه جرم تاسو یې دا ننګولې ندی چې څه جرم دی خځو دغه کړی دی، کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی، چې دوی وایي چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید د خبرې وکم چې دلته موږ سره د یاغوی استاد نشته دي، نو خدای چې د یاغوی هغه کملید لوري چې د هغه موریدونکو سره شریک کو. طالبان وایي چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي دې په خاطر باندې چې په بهرنوي هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، گویا دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
بالکل دا تلوي خځي د دې غختون کې وي چې بهر ته لاړی شي، خو تا د دوی کیس قوی کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي له توجه ورکړي. له سونیا منګل نه بم واور تاسو بیر تر اعظم ملالې
ما د اخیری جمله اله د چ بش پړه کړم.
مهرباني.
زه دا وایم چې سعید د خځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس د پاره د ناره اوچته کړه، نمایشي ورکاوه، خو تا د دې د دوی نمایش ته مشروعیت ورکا. اوس به ټوله دنیا وایي چې تا بندیانې کړې، واقعا د دوی ژوند په خطر کې دی. ستا څه کار و چې د هغوی نمایش ته د مشروعیت ورکاوه؟
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالۍ شینواري په خبرو باندې کتاب سره لري، او دا راته وایي چې تاسو د طالبانو لخوا د دغه خزونی ولو بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خبره کړې ده چې خلکو ته وخی چې دغه خزي اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه خبره کړي دي، ورسره همدارنګې په ځینو طرفونو کې دا ویلې دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره د مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو دې دغه د ویډیوګانو خبرولو ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومیسل زخپل سلامونه تاسو سر جان او ریتون کې تاسو ستاسو کرانی ملمنه ته وړاندې کومه څنګه چې مخکې غیلی ویلا چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو، خپل هیواد کار وکړو، خپل هیواد پر دکړه وکړو، خپل د خپل ځان لپاره تعلیم وکړو، دا زموږ حق دی. هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا انجونې پیغلې چې راوتلې دي، اعتراضات یې کړي دي، مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی به دا د خارج لپاره کړي. که چېرې د خارج لپاره وکړي نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هیواد څخه بهر شي. او اوس لازم هم ده چې موږ ځوانان، موږ پیغلې باید د هیواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړی ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ دغه څه چې تخلق شي نه، دا موږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هیواد کې موږ کم برخه نه لرو. د هیواد د هر څه موږ د هیواد سره مینه دا باعث کیږي چې موږ راووځو، مظاهرې وکړو، خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هیواد څنګه چې موږ پوهیږو د هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ دی. که په ډېرې کورونو چې موږ ډېر کورونه دي چې یوازې ښځینه هلته کار کوي، خپل ماشومان ته هغې حلاله نفقه برابروي، که چېرې دولتي د مخ اخلاص ونه سي او خدای نخواسته هغې به د وږې څخه مړې سي، نو هایا دا د دې موږ باید اوس هم چپ کښینو. دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هیواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دې که موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ کار وکړو، درس ووایو، تعلیم وکړو، دا ډېره دې مشته باقي. او هغه مېرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوې دي، خپل آوازونه پورته کړي دي، بعضي وایي چې دا د خارج لپاره، د پیسو لپاره دی دا کار کوي. زه اصلا دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینواري ویله که دې که د خارج لپاره دا کار کړي، خو نورم دې زمينه او تمسايده کړه چې دې باید خارج ته ولاړ شي، دې ته د دې امنیت نه سوې نیولای،
دی خپل ځان سره قید کړی دی. د اوس نسی اوس که موږ نړۍ ته وګورو هغې نړیوال خلک هغې دی خواړه چې دی خارج ته راوباسي. دا په دې اوسنی حالاتو کې زموږ د ښځو د پیغلو زموږ د ټولو دوه شوهاره دي، یو کار یو زده کړه. که چېرې موږ ته د کار زمینه برابره سي، چېرې موږ ته د زده کړې زمینه برابره سي، د فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ سي یا څوک په خپل هواز راپورته کړي.
مننه سونیا منګل. بیرته تر راګرځو ملاله شینواری، تاسو وایي سونیا منګل مهرباني.
مرکه مثلا کده اسلام زره یو ګورو د پیغمبرانو په وخت کې بی بی ختیجه او بی بی عائشه دیم بی بی ختیجه ش تجاره و په کار کوي، په موږ د پیغمبران سره سم وجه پوجه جهادو کتلله د دې سره کار کوي. اما زه نه پوهیږم چې دی ولې د حدیثه غلطه معنا اخلي او چې باید مېرمنې په کور کې کښېني.
مننه. کاشکې چې موږ سره د طالبانو کوم استازی او په دې اړه باندې موږ مخکې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې باسونه کړې دي. ملالی شینواری، طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي، د ښځو مکتبونه پرله پسې پرانستل کیږي، دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، په نورو کې به هم ژمنه دا ده چې پرانستل شي. په ګرمسیرو کې پانتونونو ته نجونې اوس تګې پیل کړی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلي چې دوی یوه ویډیو خپره کړله چې یو شمېر ښځې چې شمېرې لسګونه وو د پولیسو له یو روزنې نه فارغ شوي، مخکې تاسو ویل چې دوی پولیسان نه لري. په روغتیا په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې ورو ورو ښځو ته اجازه ورکوي. فکر نه کوي چې ښځې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي، دا کوم وخت غواړي، دا ورته ورکړي او په مسلامت امیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو ښځې خپل حقونه واخلي. ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپون دي او ورځ په ورځ په دې برخه کې اقدامات کوي.
نه، دا خو یې کار کړی چې کوم سیمو کې ښوونځي شروع کړي دي، دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی. دا خو د ښځو نارمل حقونه دي، باید ورته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبور دي چې ښځه او نرو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي. اوس پاتې شوه دا چې د اعتبار کیسه، اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي، د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي. ما تاسو ته وویل فکر وکړئ چې دغه ښځو د دې لپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کا. دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کاو، دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یا ځان ته کیس جوړ کړه، د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی، یا د هغوی د حیثیت مسله ده، حیثیت تر خطر لاندې راشي. زه داسې وایم چې دوی باید د دغې ښځو سره د نرمښت نه کار واخلي، دوی ته د قناعت ورکړل شي، دوی ته د دوی سره د هغسې برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ. بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو، اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصولو لاندې ژوند وکاندي. بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې ته قانع کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغسې ناره و، خلک به په خپله قضاوت بیا وکړه. ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کړه او بیا ووایي چې وګورئ چې موږ دا ښځې چې وي دو ټول ته ویل شوي چې تاسو ته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو. زه فکر کړم زما غوندې خلک چې دلته لا په افغانستان کې وو، موږ په آزاده توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو؟ دا پوښتنه موږ نه تر اوسه پورې نه ده شوې. ولې موږ په آزاده توګه نه شو کړی سره د دې چې ټول حجاب موږ همیش مراد کړی؟ اوس یې هم هماغه دی، د دوی د ویره نه، د خپل د هغه عقیدې په اساس باندې موږ خپل حجاب مراعتو او هغې مطابق ژوند کړو. ولې خبره دا ده چې موږ ویره لرو او دا یو واقعیت دی چې دا ویره شته دی په دې ټولنه کې، ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې جواب ورکون کې منګ نه دی لیدلې په افغانستان کې. هم دا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي، ارچا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼي وګدي کړې وای زه طالب یم. زه نه پوهیږم چې دا رښتیا طالب دی او که نه دی، ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري. که پخوانی خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې راننوته او کور یې غلا کړ او د پولیسو په جامه کې راننوته اختطاف وشو، اوس هم هماغه قصه ده. د طالب په جامه کې راننوځي، کور کې سړی ووژني او ووزي، بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه. د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني. بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي، وروره خو تا خو وایي، ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی، که د شخصي دښمنۍ نه زه مړه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم، خو ته مسؤلی، تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم، زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده.
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرورت ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي. خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپل ځان وساتم، نو بیا دا نظام معنا څه شی شوه؟ یا چې که چیرته زه ولګې مې وایي نو زه باید بغاري ووهم، نو دا د نو د دولت مسؤلیت څه شی دی؟ په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم. نو انسان چې مري د ولګې نه، بېکارۍ نه مري، د یو دښمنۍ نه مري، آیا دا نظام د عمارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او که
نه؟
زما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي، بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو، او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو. نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه د اسلامي نظام کې ژوند کړم، زما سر و مال و عزت خوندي دی؟
مننه.
په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت.
سونیا منګل، تاسو نه غواړم چې همدا او پښتم، طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار شرایط برابروي، او موږ ګورو چې کورو هم د په ځینو برخو کې لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیس فارغ شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې، د پولیسو په لیکو کې شامل شوې، څویلوي تصویرونه هم خپاره شول، همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده. د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوو، په ځینو مواردو کې کار کوي، په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي، همدارنګه مکتبونه او پوهنتونونه هم ورو ورو پرانستل کېږي، او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي. همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله، نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي، هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي، خځې ولې باور نشي کولای د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي، ول طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي؟
دا د دې شپږ پښتنه ده اکټ دی او کول کیج نه، بلکې اخستل کیج نه، په یوه کې نه اکی مشته نه دی را کړی، بلکې موږ اخیز موږ څخه غوښتي اخستې دي. نو دی دا د دې شپږ خبره ده چې موږ د یو میاش کې په سوشل میډیا کې وینو روختن کې د سرپرست تعین سوال او په پاسپورت یا ست کې کار کې بل شخصي پنتنو په شخصي بانکو کې هم مېرمنې کار کوي. زموږ ویره دلته ده چې دی یوازې خبرې کړې دي، اوس پرې عمل کړی نه دی. موږ غواړو ژر در ژره اقدام وکړي، ځکه دا شپږ میاشتې چې تېرې شوې دي، په دا شپږ میاشتې کې
ډیر وخت په داش پز مشت کې مېرمنې کولای شي چې افغانستان یو ځای ته ورسېدي به چې هغه ور چې دی نوی نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان تراغله باید د مېرمنې د پاره دی پلانونه جوړ کړي ولې وای او د شزه هغه څوک چې شزه د ان الله پاک نعمت چې خدای پاک ویل دی آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي لا هغه کسان چې نه پوهیږي نه هیڅکله نو هاي مسلمان موږ وایو چې مسلمان وروره د خپل شي د ذکر خوشحالي خوشاله او افتخار پرې وکړه که نور څه نه وي هغه بستا ماشومان ته سالم روزنه ورزده کړي مهربان باید شي سره مهرباني وکړي شي موږ کوم هغه حالت چې په موږ په رادیو کې یا په تلویزیون کې ولیده هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغه سره اصلا څه چلند نه دی کړی دا چلند دا باید سم کیږي چې طالبان پر رسمیت شناخته نه سي یعنی دی شاید نه پیژني نو دی که چیرې د میرمن سره څه چلند وکړي میرمن د پاره مکتبونه د زده کړې د پاره مکتبونه خلاص کړي کانتینونه بیرته خلاص کړي د دې د پاره د کار زمينه نورم برابر کړي نو د هغه وخت مش کولای شي چې دی ومنو څنګه د دې د راتګ څخه ډیر لږ وخت کې شپږ میاشتې د کیږي موږ به دې ته نورم لږ وخت ورکړو موږ به دې ته وخت ورکړو چې دین او د میرمن د پاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې موږ نه وی راغلي دي د هغوی خپل نظام جوړي د هغوی خپل یعنی پیدارو کې بلدي ته واري دي د میرمن د پاره کما حق او حقوق شاغي لري هغه سره برابر یو څه وخت به ونی سي اما جر در جر دي باید هغه میرمن چې اعتراضات کوي مبارزه کوي یا
مننه مننه سونیا منګل ډیره زیاته مننه زه رازم څو د کیرا سره پاتې دي ملالی شنواری د ما څو پښتنې پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو پښتم چې یو بل څام د طالبانو خپل مستقیما رسمن طالبانو نه دی ویلي خو د دوی یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلويخت یا 50 خزي د افغانستان دی شل میلیونه کوه یا نمایي نفوس استازولي نشي کولای دوی وایي چې په کلیو باندو کې چې کوم خزي وي هغه ته امنیت پکارو خوندیتوب ورته پکارو او هغه نه وس برخمن دي او همدارنګه بدوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورورو خزو ته حقونه ورکي خونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې سوای چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د خزو استازولي کولای شي او دغه اعتراض څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وایي دا خزې د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کیږي لاندې جواب راکړي به و پښتنه بلم کوم دقیقې را سره کمی دي
خا زوال دا وایم چې دوی ولې دغه بهاني خلکو ته پلاس ورکړي دا د بهانو د لمنځوړل د لپاره دوی ولې هڅه نه کوي د ملامتیا ګوته ولې دوی ته باید ونیول شي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکیا او پات شو د نمائندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازي توپ کړي شي هیڅوک ز افغانستان کې هیڅ داسې څوک نش نه وینم چې فکر وکړم چې دغه خزه چې دا به د ټولو خزو نمائندۍ نه هغه د کلی خزه د ټولو افغانستان د خزو استازي توپ کړی شي نه د خار خزه د ټولو افغان خزو استازي توپ کړی شي هر څوک د خپل حق استازي توپ کړی شي او هر څوک چې خپل غاګو چتای د خپل حق د پاره وچتای خا تابان چې زما غونډه مشابه ستونزې هم شاید کې داس شي ولري او د کلی د خزو په شان هم مشابه ستونزې کې داس شي خزو ولري پات شو وس د اقلیت او اکثریت ستونزو پاړون امنیت یوازې د خزو د پاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړی ټوب کې راځي تابان کچیرته امنیت راشي اوس دزبن شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلن د لپاره جنگ نشته د فیلن د لپاره یوازې دزبن شوه دی چې هغه یو طرف ته چې د جګړې او هغه بالکل خاموشه شوه خا اوس که چیرته دزبن شوه امنیت راغله نه ده مګر باید امنیت در رامنځته کی
دي سیاسي مخالفانو لخوا د خزو تشویقول دوی چوي په دې اړه باندې سوای مثلا بهر میشتي یو شمیر د طالبانو ظاهرا سیاسي مخالفان به وبولو
خا دا سیاسي مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه وسلري دي ټول واک د دوی سره ده. هغه د سیاسي مخالفت کما ګنا نه ده. هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغمل شي، یا پراتلون کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو د پر نور خلک هم راوځي. آیا دوی به ټول د ستونی نه نیسي او خپکې به؟ باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نشي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ور سره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتداري یو شر دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په واک کې که چا په مخ څپېړه درکړه، دا بل مخام ورواړ و ورته وایي چې مهرباني وکړه، ته په واقعیت سره په ما غوسی کېدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړي. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجره ولاړ شوی دي د پستونې کې خپکه.
مننه ملالۍ شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور استه خبرونه وا د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استاذي ملالۍ شینواري او همدارنګه د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې. ل دواړو مننه کوو. تر بیا خې چاري.